شما نظر شماست.
سهار شپک بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، ازادي راډیو له دې شپې په 19:25 او 15 متره لنډو څپو خپلې خبرونې پیلوي. په دې ساته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام لرو. خو لومړی په مکرۍ خبرونو ته، د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وروستۍ غونډه کې د پاکستان د استازي هغه تورونه رد کړي دي چې ویلي دي له افغانستان څخه سیمې او نړۍ ته د ترهګرۍ ګواښ شته. د بهرنیو چارو وزارت ویان قهار بلخي پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې د داعش او نورو ډلو ټول پټنځایونه له منځه وړل شوي او د افغانستان له خاورې هیڅ هیواد ته هیڅ راز خطر نه دی پیښ. نوموړی زیاتوي چې که په افغانستان کې کومه امنیتي پیښه کیږي، عاملان یې د ډیورنډ کرښې له پورې غاړې را اوړي. بلخي وایي ځینې هیوادونه د دې پر ځای چې د خپلو کورنیو سیاستونو ستونزې حل کړي هڅه کوي افغانستان بې ثباته وښیي. له دې څرګندونو یوه ورځ مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه غونډه کې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د تروریزم ضد دفتر مشر د داعش ډلې خراسان څنګه د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره جدي ګواښ وباله. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت اعلان کړی چې 4 اتیا تنه افغان کډوال د پاکستان له زندانونو خوشې شوي دي. د هغه بیان له مخې چې پرون د دې وزارت پر رسمي ویبپاڼه خپور شو، په دې ډله کې کورنۍ هم شته. دا کسان د تورخم له لارې هیواد ته ستانه شوي دي. بیان په تورخم کې د طالبانو د سرحدي پولیسو له قوله وایي چې دا کسان د پاکستان له پلازمینې اسلام آباد څخه نیول شوي او له 2 څخه تر 5 ورځو پورې په حاجي کمپ کې بندیان وو. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول زیات شوي او سلګونه افغانان له دې هیواده ایستل شوي دي. د اسرائیلو لومړی وزیر خبرداری ورکوي چې که اسرائیلو یرغمل د اونۍ تر پایه خوشي نشي، نو اوربند به مات کړي او بیا به د غزې پر تړانګه درنې حملې پیل کړي. بنیامین نتنیاهو دا څرګندونې پرون د امنیتي کابینې له غونډې وروسته وکړې. هغه وویل د حماس دا اعلان چې د شنبه په ورځ به یرغمل شوي کسان په ټاکلي وخت خوشي نه کړي د اوربند څخه سرغړونه ده. هغه پوځ ته امر وکړ چې خپل ځواکونه په غزا او شاوخوا سیمو کې ځای پر ځای کړي. له دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی و چې که ټول اسرائیلي یرغمل د شنبې ورځې تر غرمې پورې خوشي نه شي، نو د اوربند تړون به باطل اعلان کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي، ادعا کوي چې اسرائیلو په تیرو 3 اونیو کې د اوربند له مخې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. غزې ته یې د بشري مرستو د رسولو مخه نیولې او فلسطیني کډوال یې په نښه کړي دي. اسرائیلو دا تورونه رد کړي. ملګری ملتونه وایي چې یو کارکوونکی چې د یمن په شمال کې په توقیف کې و مړ شوی دی. ملګرو ملتونو څو ځلې له حوثي وسلوالې ډلې غوښتي و چې د ملګرو ملتونو نیول شوي کارکوونکي خوشې کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام یو کارکوونکی له 6 نورو کارکوونکو سره د جنوري په 23 نیټه ونیول شو، خو دا نه دی ویل شوي چې څه وخت او څنګه دا کارکوونکی مړ شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د دې کارکوونکي مړینه غندلې او په دې اړه یې د سمدستي څیړنو او عدالت ته د مسؤولو کسانو د سپارلو غوښتنه کړې ده. ښاغلي ګوتریش په یو بیان کې ویلي دي چې د دې تراژیدۍ علت تر اوسه معلوم نه دی. بیان زیاتوي چې ملګري ملتونه له حوثي واکمنو څخه سمدستي په دې اړه وضاحت غواړي. د سرمنشي ویان فرهان حق پرون وویل چې د حوثي ډلې لخوا د ملګرو ملتونو د نورو کارکوونکو له نیول کېدو وروسته د سازمان په ساده ښار کې خپل فعالیت ځنډوي. مسکو د مارک فوګل په نوم امریکایي بندي خوشي کړ او سپینې مڼۍ دا اقدام په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو پر لور د پرمختګ د نښې په توګه اعلان کړ. فوګل پرون د منځني ختیځ لپاره د ډونالډ ټرمپ ځانګړي استازي ستیف ویتکاف ته وسپارل شو. فوګل چې د 2020 کال په اګست میاشت کې د مخدرو موادو د قاچاق په تور ونیول شو، په 14 کاله بند محکوم شوی و. د امریکا د ملي امنیت سلاکار مایک والز د دې اقدام په غبرګون کې په یو بیان کې وویل دا تبادله د روسانو لخوا د ښه نیت نښه ده او په څرګنده ښیي چې موږ په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره پر سمه لار روان یو. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه لرو. د نړیوال پرمختګ د مرکز په نوم ټولنه وایي چې د امریکا د مرستو ځنډول به د افغانستان په ګډون په بېوزلو هیوادونو کې منفي اغیز ولري.
دغه کومکونه بندیدل ویژال حالت اقتصادي لاپسې خرابوي. په دې خاطر ضروري ده چې نیازمند او محتاج هیوادو سره خپل مرستې دوی جاري وساتي.
افغانستان بیا هم له فساد سره د مبارزې په برخه کې څو ګامه په شا تللی دی.
فساد جا افغانستان اوس رواج شوی ده، دلته ختمیږي نه. په ډېرو اداراتو کښې په قضا کښې ډېر زیات ده، په ټولو اداراتو کښې. یعنی ما خپله تر اوسه داسې اداره نه ده لیدلې چې فساد نه وي.
په هرات کښې روغتیایي چارواکي وایي چې د سرطاني ناروغیو په شمېر کښې زیاتوالی راغلی.
زما لور د وینې سرطان لري او په هر شپږو میاشتو کښې د وینې د کمښت سره مخ کېږي. زه به هغه روغتون ته بوزم تر څو ورته وینه ورکړم.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې یو روسی ډیپلومات وایي د سلګونه روسی سرتیرو درملنه د شمالي کوریا په روغتونونو کې کیږي. او په دوهمه نیمایي کې به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ واورئ.
تر دې شیبې
د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه.
د نړیوال پرمختګ مرکز خبرداری ورکوي چې د متحدو ایالاتونو د مرستو ځنډول به د افغانستان په ګډون پر بېوزلو هیوادونو منفي اغیز ولري. نوموړی مرکز وایي د امریکا مرستې بدیل نه لري. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره ځنډولې دي او دا ویره شته چې د دې مرستو ځنډېدل به په افغانستان کې هغه خلک زیانمن کړي چې پر بشري مرستو متکي دي.
په واشنگتن کې میشت د نړیوال پرمختګ مرکز یا سی جی ډی د سه شنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې د امریکا د بهرنیو مرستو ځنډول او د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې یو سی آی ډی احتمالي تړل به د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو بېوزلو هیوادونو باندې زیاتې اغیزې ولري. د دې مرکز د راپور له مخې د شلو څخه زیاتو هیوادونو لپاره د متحده ایالاتو د مرستو یو کلن ځنډ کولی شي د دوی ناخالص ملي عوایدو کې د یو سلنه څخه هم زیات کم اخترولی. په یاد راپور کې دا هم روښانه شوی چې د سویلي سوډان، سومالیا او افغانستان په شمول اته هیوادونه ممکن په خپلو ناخالصو ملي عوایدو کې له درې سلنه یا ډېر کمښت سره مخ شي. د دې اقدام اغیز به په ځانګړي ډول د دې اتو هیوادونو لپاره سخت وي، ځکه چې د دوی د بهرنیو مرستو له پنځمې برخې څخه زیاته برخه د یو سی آی ډی له لارې چمتو کیږي. د دې راپور له مخې د یو سی آی ډی مرستې د افغانستان سره د ټولو بهرنیو مرستو شاوخوا 15 سلنه، د سویلي سوډان سره د مرستو 14 سلنه او سومالیا سره د مرستو 40 سلنه جوړوي. د نړیوال پرمختګ مرکز په راپور کې یادونه کړې چې د متحده ایالاتو مالی ملاتړ دومره پراخ دی چې په بشپړ ډول به یې ځای ونه نیول شي، مګر د نورو هیوادونو پراختیایي مرستې یوازې کولی شي د دې اغیزو یوه برخه کمه کړي. یاد مرکز همدارنګه ټینګار وکړ چې د جرمني، کاناډا، جاپان او سویډن په څیر هیوادونه ممکن د غریبو هیوادونو سره د مرستې لپاره اقدام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بشري مرستو یوه لویه برخه د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې له لارې افغانستان ته رسیږي. د اقتصادي چارو کارپوه ازرخش حافظي وایي چې د دې مرستو د ځنډولو اغیز به نه یوازې د خلکو پر ژوند بلکې د افغانستان پر اقتصاد هم اغیز ولري.
دا مرستې د دې زمینې برابرولې چې د خلکو خرید اخیستلو قدرت زیات شي او دا په غیر مستقیم توګه د مارکیټ د رونق سبب ګرځېدل. دغه کومکونه بندیدل دا ویژال حالت اقتصادي لاپسې خرابوي او دا فاجعې ته نږدې کوي. په دې خاطر دا ضروري ده چې د نیازمند او محتاج هیوادو سره خپل مرستې دوی جاري وساتي او تجدید نظر وکړي په دغه تصمیم باندې.
د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل ادارې د کار پیلولو وروسته د دریو میاشتو لپاره ټولې بهرنۍ مرستې وځنډولې. ټرمپ ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغې بیوروکراسي د امریکا د ګټو سره سمون نه لري او په ډیرو مواردو کې د هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د نړیوالو پراختیایي مرستو اداره یا USAID له اوږدې مودې راهیسې په بهر کې د امریکا د ګټو د مسؤولانه پراختیا اصلي ماموریت څخه وتلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د تیرې میاشتې د دندې له پیل راهیسې ویلي دي هر ډالر چې موږ یې مصرفوو، هر پروګرام چې موږ یې تمویلوو او هر پالیسي چې موږ یې تعقیبوو باید د دریو ساده پوښتنو په ځوابولو سره توجیه شي. آیا دا امریکا خوندي کولی شي؟ آیا دا موږ پیاوړي کولی شي؟ او آیا دا امریکا ډیره سوکاله کولی شي؟
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
درونتیا نړیوال سازمان لخوا د فساد سره د مبارزې د تازه خبرې شوی راپور پر بنسټ افغانستان په دې برخه کې درې درجه شاته کړی او یو سلو پنځه شپږم ځای کې دی. د دې سازمان په تازه درجه بندۍ کې د نړۍ یو سلو اتیا هیوادونه ارزول شوي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان په 2024 کال کې د فساد اړوند له سلو نمرو څخه اوولس نمرې پکې اخیستې دي. که څه هم د طالبانو حکومت ویان تازه د دې راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې وخت په وخت بېلابېلو طالب چارواکو د دوی په حکومت کې د فساد تورونه رد کړي او پر وړاندې د جدي مبارزې خبره کړې ده.
د روڼتیا نړیوال سازمان د 2024 کال په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان د یو سلو اتیا هیوادونو په کتار کې یو سلو پنځه شپږم ځای خپل کړی دی. د سازمان د دې ارزونې په راپور کې چې د سې شنبې په ورځ د فبروري په یوولسمه یې خپور کړی، افغانستان ته د روڼتیا په برخه کې له سلو نمرو اولس نمرې ورکړي او ویلي دي چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې درې درجې شاتګ کړی دی. بروندي او ترکمنستان هم له افغانستان سره د ورته نمرو په لرلو یو سلو پنځه شپږم ځای کې دي. د دې درجې بندې لمخې افغانستان په 2023 کال کې بیا یو سلو دوه شپږم ځای کې و او هغه مهال یې له سلو نمرو شل نمرې درلودې. د یادونې ده چې ډنمارک د 2023 کال په شان د دې سازمان نه د نوي نمرو په خپلولو د نړۍ تر ټولو روڼ هیواد او لومړي مقام کې، او جنوبي سودان بیا د اتو نمرو په خپلولو د نړۍ تر ټولو مفسد هیواد او یو سلو اتیوم ځای کې دی. د روڼتیا نړیوال سازمان د خپلو ټاکل شوو معیارونو او کټګوریو پر بنسټ هر کال د نړۍ د یو سلو اتیا هیوادونو عمومي سکتورونه ارزوي، او د دوی د معلوماتو له مخې دا ارزونې د نړیوال بانک نړیوال اقتصادي فورم په ګډون د یو شمېر معتبرو نړیوالو بنسټونو لخوا ترسره کیږي. د دغه سازمان په ټکو د هر هیواد نمرې لږ تر لږه د دریو ډیټاو د سرچینو ترکیب دی چې د فساد اړوند د دیارلس بېلابېلو سرویګانو وروسته محاسبه کیږي. هر هیواد چې ډېرې نمرې ولري هغه په دې معنا دی چې د فساد سره په مبارزه کې پیاوړی دی. که څه هم دغه سازمان په خپل راپور کې په افغانستان کې د فساد د ډولونو په اړه دقیق معلومات دی ورکړي، خو یادونه یې کړې چې بې ثباته هیوادونه د استبدادي رژیمونو په درلودلو په عمومي ډول په ټیټه درجه بندي کې دي او افغانستان اوس په خپل تاریخ کې له تر ټولو بدترینه بشري ناورین سره مخ دی. هڅه مو وکړه د دغه راپور په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو وایاندې ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو مخکې وخت په وخت بېلابېلو طالب چارواکو د دوی په حکومت کې د فساد موضوع رد کړې او پر وړاندې یې د جدي مبارزې خبره کړې ده. خو له دې سره یو شمېر افغانان ادعا کوي چې د خپلو اداري د ترسره کولو په برخه کې په بېلابېلو حکومتي ادارو کې د اداري فساد شاهدان دي او د بډو غوښتنه ترې کیږي. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
فساد د افغانستان اوس رواج شوی دی، دلته ختمیږي نه. په ډېرو ادارو کې په قضا کې ډېر زیات دی، په ټولو ادارو کې. یعنی ما خپله تر اوسه داسې اداره نه ده لیدلې چې فساد نه وي. هغه ثابت کم خلکو له ګزاره کول دوی شاید دوی نه ډېر وخت
د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی چې د همدورت ستونزې له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
دولتي ادارو کې فساد اماسي په غیر مستقیم ډول حاصل کیږي، په ښکارا نه بلکې په غیر مستقیم ډول. او دا سیم ډیر پیښې موږ لیدلې چې په د موسساتو پر مسلونو باندې بوج راوستل کیږي ترڅو هغه محلي چارواکي ترڅو هم واخلي. زیاتره دلته د ولسوالیو ته د بشری مرستو د مؤسساتو لخوا ځنې د مسایلو لپاره د سهم کارتونه راشي چې هغه سهم په خپلو کې تقسیمېږي.
دا یادونې ده چې افغانستان په تېره یوه لسیزه کې د دغه سازمان په درجه بندۍ کې یو ځل او په خپل تاریخ کې تر ټولو ډېرې نمرې چې هغه 24 نمرې وې په 2022 کال کې ترلاسه کړې وې چې په 155 ځای کې راغلی و. له فساد سره د مبارزې او روڼتیا د چارو ځینې پوهان په دې باور دي چې تر کومه په افغانستان کې اساسي قانون او د حکومتي چارواکو او دولتي مسؤلینو په کچه د سزا واضح قانون او په پراخه کچه او بې پرې توګه څارنه موجوده نه وي، بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول اداري فساد سره مبارزه اسانه نه ده. له دې ډلې د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ د څارنې برخې پخواني مسؤول عزت الله ادیب ازادي راډیو ته وویل:
وایم په افغانستان کې ډېری هغه برخې چې تر ټولو نه ډېر اړتیا ورته لیدل کېږي او هغه د یو ستراتیژیک خطر په شکل پېژندل کېږي، هغه برخې سره نه څوک کار کوي او نه یو چاته اهمیت لري. په هغه برخې کې هېڅ کار نه کېږي او ځینې برخې داسې دي چې هغه یو درېمګړي نهاد او درېمګړي حرکت ته ضرورت لري چې هغه باندې په مستقل ډول باندې نظارت ولري. ولې اوس مهال په افغانستان کې خصوصا د فساد موضوع باندې هېڅ دغسې کوم نظارت نشته.
د ښاغلي ادیب په خبره په افغانستان کې اداري فساد یوازې د چارواکو او مسؤلینو لخوا د بډو اخیستل نه دي، بلکې د بیلابیلو نړیوالو بشري بنسټونو په چارو کې لاسوهنه، په حکومت او دولتي ادارو کې یوازې د طالبانو د خپلو کسانو ګمارنې او ګڼ نور موارد هم بلل کېږي. په افغانستان کې د روڼتیا نه موجودیت په ځانګړې توګه اداري فساد خبره نوې نه ده، بلکې له دې وړاندې د تېر جمهوري حکومت پر مهال هم دغه هېواد په ځلونو د نړۍ د مفسدو هېوادونو په کتار کې راغلی و.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلوروي ساعت.
قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. یو روسی ډیپلومات وایي چې د سلګونه روسی سرتیرو درملنه د شمالي کوریا په روغتونونو کې کیږي. دا څرګندونې د اوکراین په جګړه کې د مسکو او پیونګ یانګ ترمنځ د همکاریو د کچې یو بل انځور وړاندې کوي. د موضوع نور جزئیات د فرشتي سحاق په راپور کې واورئ.
یو روسی ډیپلومات وایي چې سلګونه روسی سرتیری د شمالي کوریا په روغتونونو کې تداوي کیږي. دا څرګندونې د مسکو او پیونګ یانګ ترمنځ د اوکراین د جګړې پر همکاریو د کچې یو بل انځور وړاندې کوي. په شمالي کوریا کې د روسیې سفیر الکساندر ماتسیګورا د روسیې د دولتي ورځپاڼې سره په یو مرکه کې ډېر جزئیات ورنکړل چې څومره روسان د شمالي کوریا په روغتونونو کې بستر دي او نه یې هم د مرګ ژوبلې یا د وژل شویو کسانو کرش میرا وړاندې کړه. د هغه له خولې ویل شوي د مسکو او پیونګ یانګ ترمنځ د ورورولۍ د چلند یوه روښانه بېلګه دا ده چې د اوکراین د جګړې سلګونه ټپي سرتیري د کوریا په روغتیایي مرکزونو او روغتونونو کې تداوي کیږي. مسکو د 2022 کال په فبروري پر اوکراین د پراخ یرغل له پیل شاوخوا شپږ میاشتې وروسته د اوکراین په جګړه کې د مرستې لپاره شمالي کوریا ته مخه کړه. د لویدیز استخباراتي راپورونه وایي روسیې له شمالي کوریا څخه میلیونونه توپخانه مرمۍ اخیستي. هغه راپورونه چې د سپوږمکیو عکسونو هم تایید کړي ښیي چې د آرام سمندر پر غاړه د دواړو هیوادونو د ګډې پولې په اوږدو کې د ورګاډي د سټیشنونو، پلونو او د بندري اسانتیاو د بیا جوړولو نښې لیدل شوې دي. تیرمنۍ شمالي کوریايي سرتیری د اوکراین سره د روسیې د پولې په اوږدو د جګړې پر لیکو راڅرګند شول. په ځانګړي ډول د کورسک سیمې کې چې اوکراین د اګست په میاشت کې پرې یرغل کړی و. د نومبر په میاشت کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د ستراتیژیکي ملګرتیا یو تړون لاسلیک کړ چې د دواړو هیوادونو اقتصادي او سیاسي اړیکې لا ژورې کړې. د لویدیز او اوکراین چارواکو ویلي دي چې د لس زره څخه تر 2000 پورې د شمالي کوریايي سرتیری د کورسک سیمې ته لیږدول شوې دي او اوکراینی ځواکونو د هغوی نامعلوم شمیر بندیان نیولې دي. تیرې میاشت کې د اوکراین چارواکو راپور ورکړ چې شمالي کوریا سرتیری د کورس د جګړې له لیکو نادرکه شوې دي چې ښایي سبب یې وروختی درنه مرګ ژوبلوي. خو لا هم معلومه نه ده چې آیا د شمالي کوریا ځواکونه دغلته د جګړې له لیکو د تل لپاره په شا شوي دي که د دمي او بیرته اکمالېدو په خاطر شاته تللي دي. په شمالي کوریا کې د روسیې سفیر ماتسیګوره همداراز ویلي چې روسیا شمالي کوریا ته سکاره، خوراکي توکي او طبي تجهیزات لیږي. نوموړی زیاتوي چې د هغو روسي سرتیرو یو شمېر ماشومان چې د اوکراین په جګړه کې وژل شوي د رخصتیو لپاره شمالي کوریا ته استول کیږي. د لویدیځو چارواکو د اټکل له مخې روسیې د نږدې درې کلونو را په دې خوا چې اوکراین ته یې یرغل کړی له 1000 څخه ډېر تلفات ګاللي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ساده رادیو خبرونه اوري. د هرات ولایت د سیمه ایز روغتون مسؤلان په دې ولایت کې د سرطاني ناروغانو په شمیر کې د 1.5% زیاتوالی خبر ورکوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبری آژانس د هرات د حوزوي روغتون د ډاکټرانو له قوله راپور ورکړی چې وایي سکل په دې روغتون کې څه د پاسه 15,000 تنه د سرطان ناروغان ثبت شوي دي. د هرات یو شمیر اوسیدونکي وایي په هیواد کې دننه د درملنې اسانتیاوې کمې دي او د دې توان نه لري چې خپل ناروغان بهر ته ولیږدوي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د هرات ولایت د عام روغتیا ریاست یو شمېر مسؤلین وایي په روان لمریز کال کې د دغه ولایت په روغتیایي مرکزونو کې د سرطان 15,000 ناروغان ثبت شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري آژانس د دوشنبې په ورځ د هرات د حوزوي روغتون د انکولوژي د څانګې د روزونکي ډاکټر محمد طارق صدیقي په حواله خبر ورکړی چې دغه شمېر په یاد ولایت کې د سرطان ناروغۍ 1.5% زیاتوالی ښیي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکي چې د کورنۍ غړي یې په دې ناروغۍ اخته دي په هیواد کې د سرطان د ناروغانو د درملنې لپاره د اسانتیاوو له نشتوالي شکایت کوي او وایي چې بهر ته یې د تګ توان نه لري. د هرات د اوبا ولسوالۍ اوسیدونکي عنایت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زموږ لور د وینې سرطان لري او په هر شپږ میاشت کې د وینې د کمښت سره مخ کیږي. زه به هغه روغتون ته بوزم تر څو ورته وینه ورکړم او د هغې درمل دومره ګران دي چې زه نشم کولی هغه واخلم. زه نه پوهېږم چې څه وکړم. خدای پاک دې زما سره مرسته وکړي.
د هرات ولایت د جبریل ښارګوټي اوسیدونکي جعفر احمدي هم ازادي راډیو ته وویل
کاکای سرطان مغز داشت یک هفته پیش فوت کرد. فرانسه تداویش کردی ما تا پاکستان هم برد.
ترمی دو مغزو سرطان درلود یوه و نیمخ که وفات شو موگی دیر درملن و کان پاکستان تا مویی ورد خوخن شو لبد مرغ پا افغانستان که دنه نه درملن اصان تیاوی کمی دی و چوک چکو به هر که در درملن واسه و نلری ناروغی للاسه زی.
ده هرات حوزوی روختون روختیای مسئولین زیاتوی چه لشپاگ و کلون راهیسه یعنی لدیر لسه و اتنویم تر چوار لسه و دریم کال پوری لدر ویزر و زیاتو ده سرطان ناروغانو ده دغولایت روختونون تا مراجعه کرده. خود افغانستان پلویدیست که کم موارد ده سرطانی ناروغی ده زیاتی دو لامل کرسی. ده انکولوژی چنگ متخصص دکتر یاسین جلالی په دیار آزادی رادیو تو بایل
عامل محیطیش استفاده از غذای نامناسب باشد دو
چاپیریالی لاملون او ده نامناسب و خوڑو کاروانه چه پاقی که ده کیمیاوی تو که اندازه زیاد وی ناسم چاپیریال او ده ناسم هوا تنفس کول چه په هوا کې بیا کیمیاوی مواد لکه کاربن مونو اکساید چه لسر و نپک استفاده کیگی دا ټول خپل اخیزه لري.
هڅه مو کړه د سرطانی ناروغانو د شمیر د زیاتیدو او په دې ولایت کې د درملنې د اسانتیاو په اړه د هرات ولایت د عامې روغتیا د مشر مولوی محمد طالب شاهد نظر ولرو خو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د سرطان د کنټرول مرکز د معلوماتو له مخې د 2040 کال تر پایه په افغانستان کې د سرطانی ناروغانو شمیر 15,000 کسانو ته رسیدلی و او په کلنی ډول له 19,000 ډېر کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي چې شپږ او یا سلنه یې ترې مري. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې بیا هر کال شاوخوا 40,000 افغانان په بیلابیلو سرطانونو اخته کیږي چې له دې ډلې تر 15,000 ډېر کسان د دغې ناروغۍ له امله مري. د سرطان تر ټولو عام ډولونه د تی معدې، ستوني، شونډو، خولې، رحم او د سږو سرطان دی. د افغانستان د سرطان د کنټرول ملي پروګرام د دریو میاشتو مخکې معلوماتو له مخې په دغه هیواد کې د تی یا سینې سرطان د تیر کال په پرتله 50.9% ډېر سوی دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
ازادي رادیو ډاٹ کام.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
قدرمن اوریدونکو شیبه ورسته تاسو غږیز پیغامونه خبرو خو لمړی یو ورستای راپور لرو. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره د مسافروړونکو موټرو پر سرعت یا چټکتیا محدودیت لګولی دی. د وزارت په یو خبر شوي بیان کې ویلي دي چې د دې بهیر د کنټرول لپاره پر مسافروړونکو موټرو کې د جی پی ایس د څار آلې هم لګولی دي.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د مرګونو ترافیکي پیښو له زیاتوالي وروسته د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په یو تازه اقدام کې د دغو پیښو د مخنیوي لپاره پر مسافروړونکو وسایطو د سرعت محدودیت لګولی دی. دغه وزارت د دوشنبې په ورځ ناوخته په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر اعلان کړی چې د مسافروړونکو موټرو لپاره 115 کیلومتره فی ساعت سرعت ټاکل شوی او چلوونکی حق نه لري چې له دې زیات چټک ولاړ شي. دغه وزارت دغه شان وایي چې د موټرو د سرعت د کنټرول په موخه یې د جی پی ایس د څار آلې هم په یو شمېر مسافروړونکو موټرو کې نصب کړي دي او دا پروسه به هم نوره وغځوي. افغان موټر چلوونکي د ترافیکي پیښو د زیاتوالي له امله اندېښمن دي او د طالبانو حکومت دا اقدام د ترافیکي پیښو د راکمولو کې موثره بولي. حبیب الله شاهی چې د کابل ولایت اوسیدونکی دی د طالبانو له حکومت غواړي چې دا طرحه په جدیت سره پلی کړي. دی وایي
د ترانسپورت وزارت لخوا په سرعت محدودیت ټاکل یو ښه اقدام دی. دا کولی شي د مسافرو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. د جی پی ایس آلې نصب باید عملي شي ځکه چې دا د خلکو لپاره ګټور تمامیږي.
د طالبانو حکومت دا پریکړه وروسته له هغې کوي چې په افغانستان کې ترافیکي پیښې ډېرې کیږي او هر کال زرګونه مسافرو ته پکې مرګ ژوبله اړوي. سید نظر چې د کابل د سبز ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي بی احتیاطي او د ترافیکي قوانینو نه مراعاتول د ترافیکي پیښو د زیاتوالي لوی لاملونه دي.
برادر بزرگم طرف
زما مشرور وظیفې ته روان و. له یو موټر ښکته شو بل موټر ته پورته کېده چې له یو ډاینا موټر سره یې ټکر وکړ. درې ورځې روغتون کې بستر و بیا مړ شو.
د مسافروړونکو شرکتونو ځینې مسؤلین هم د طالبانو دا اقدام ستایي. عبدالقاهر چې د یو ترانسپورتي شرکت مسؤل دی وایي چې دوی لا د مخه په خپلو موټرو کې جی پی ایس آلې نصب کړي دي خو غوښتنه لري چې د اوږدو مزلونو لپاره د سرعت حد یو څه لوړ شي. دی وایي
زموږ موټرو کې جی پی ایس نصب دی. موږ له امارت څخه غوښتنه کړې چې د اوږدو سفرونو لپاره چیرې چې موټرې ډېرې ناوخته رسي او مسافر ستړي کېږي باید د سرعت حد یو څه لوړ کړي.
د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې د جی پی ایس آلو د نصب موخه دا ده چې د مسافرو سفرونه خوندي شي او ترافیکي پیښې کمې شي. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې د قوس په 28مې نیټې په دو جلا ترافیکي پیښو کې د کابل کندهار په لویه لار له 500 ډېر کسان مړه شول او له 600 زیات ټپیان شول. مخکې تر دې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ترافیکو ریاست په یو راپور کې ویلي وو چې د 1303 لمریز کال پایله تر اوسه نږدې 2000 کسان د ترافیکي پیښو له امله مړه شوي او 900 ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده لاملونه د سړکونو خرابوالی، د ترافیکي قوانینو نه مراعاتول، له اندازې زیاته چټکتیا او د موټر چلوونکو بې احتیاطي بلل کیږي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د ازادي کارکونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې قبولې کوي. نو موږ دغه غوښتنه سای څلور شي دغه زموږ دغه تر یو ځایه پورې ورسوي چې دلته په مساکله کې شبکې ډېرې د بې سیم کمزورې دي او هیڅ جواب هم په ورځ کې دوه یا درې هم نه کوي. دلته دوه ګنج شته، دوشنبه وو او پنجشنبه، په دې کې لس واره چې زنګ ووه یو وار جواب درکوي. بل مشکل دا دی چې د دوی وړاندیزونه ډېر ګران دي، خلک لږ استفاده ځینې کوي. د دوی په وړاندیزو کې زر دی کې په 130 افغانۍ ورکوي، هغه 130 افغانۍ هم وخوري هغه زر دی کو کې 200 خلک نشي مصرفولی ځکه د دوی شبکه کار نه کوي. نو هیله کوم چې دغه زموږ دغه تر یو ځایه پورې ورسوي چې دغه خپل شبکو ته متوجه سي او دغه خپل مصرفونه کم کړي. انټرنیټ خدمات هم ډېر ګران دي او دغه یو خلک 200 دی کې ته ضرورت لري، 500 دی کې ته ضرورت لري. نو هغه وړاندیزونه باید دوی ارزانه کړي. ډیره مننه په مخه مو ګلونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موږ دا وختونه نه باید دایمه پیغام سره نشر کړي. دلته سخت زمای ده ورختونه ډیر وسو باید سي موږ سره کومکونه وسي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. زه د هلمند نه دالی ولسوالۍ څخه محمد نبی استاد خبرې کوم. دغه موږ غواړو چې دغه د شورا پر منطقه باندې شاول په درش کې یو خدره تکشي د افغان بیسم خو ده موږ ډېر ورسره نبستنګ یو وروره مننه ژوندی وست.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو راسره اوسئ د خبرونې په دوهمه نیمه کې. نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپرېږي. خو لومړی خبرونه. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وروستۍ غونډه کې د پاکستان د استازي هغه تورونه رد کړي دي چې ویلي دي له افغانستان څخه سیمې او نړۍ ته د ترهګرۍ ګواښ شته. د بهرنیو چارو وزارت ویان قهر بلخي پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې د داعش او نورو ډلو ټول پټنځایونه له منځه وړل شوي او د افغانستان له خاورې هیڅ هیواد ته هیڅ راز خطر نشته. نوموړی زیاتوي که په افغانستان کې کومه امنیتي پیښه کېږي عاملین د ډیورن له کرښې له پورې غاړې را اوړي. بلخي وایي ځینې هیوادونه د دې پر ځای چې د خپلو کورنیو سیاستونو ستونزې حل کړي هڅه کوي افغانستان بې ثباته وښیي. له دې څرګندونو یوه ورځ مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوه غونډه کې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت اعلان کړی چې څلور اتیا تنه افغان کډوال د پاکستان له زندانونو خوشې شوي دي. د هغه بیان له مخې چې پرون د دې وزارت پر رسمي ویبپاڼه خپور شو په دې ډله کې کورنۍ هم شته. دا کسان د تورخم له لارې هیواد ته ستنې شوي. بیان په تورخم کې د طالبانو د سرحدي پولیسو له قوله وایي چې دا کسان د پاکستان له پلازمینې اسلام آباد څخه نیول شوي او له دوه څخه تر پنځو ورځو پورې په حاجي کمپ کې بندیانو. په دې ورسیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول زیات شوي او سلګونه افغان کډوال له دې هیواده ایستل شوي دي. د اسرایلو لومړي وزیر خبرداری ورکړی چې که اسرایلي یرغمل د اونۍ تر پایه خوشي نشي نو اوربند به مات کړي او بیا به د غزې پر ترانګه درنې حملې پیل کړي. بنیامین نتنیاهو دا څرګندونې پرون د امنیتي کابینې له غونډې وروسته وکړې. هغه ویل د حماس دا اعلان چې د شنبې په ورځ یرغمل شوي کسان په ټاکلي وخت خای خوشین نکړي د اوربند سرغړونه ده. هغه پاوست امر وکړ چې خپل ځواکونه په غزه او شاوخوا سیمو کې ځای پر ځای کړي. له دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هم خبرداری ورکړی و چې که ټول اسرایلي یرغمل د شنبې ورځې تر غرمې پورې خوشي نشي نو د اوربند تړون به باطل اعلان کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي ادعا کوي چې اسرایل په تیرو دریو اونیو کې د اوربند لمخې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي. غزې ته د بشري مرستو د رسولو مخه نیولې او فلسطیني کډوالې په نښه کړي دي. اسرایلو دا تورونه رد کړي. ملګري ملتونه وایي چې یو کارکوونکی چې د یمن په شمال کې په توقیف کې عمر شوی دی. ملګرو ملتونو څو ځلې له حوثي وسلوالو غوښتي و چې د ملګرو ملتونو نیول شوي کارکوونکي خوشي کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام یو کارکوونکی ی له شپږو نورو سره د جنوري په درویشتمه نیټه ونیول شول خو دا یې نه دی ویلي چې څه وخت او څنګه مړ شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د دې کارکوونکي مړینه غندلې او په دې اړه یې د سمدستي څېړنو او عدالت ته د مسؤولو کسانو د سپارلو غوښتنه کړې. ښاغلي ګوتریش په یو بیان کې ویلي دي چې د دې تراژدۍ علت تر اوسه نه دی معلوم. بیان زیاتوي چې ملګري ملتونه له حوثي واکمنو څخه سمدستي په دې اړه وضاحت غواړي. د سرمنشي ویان فرحان حق پرون وویل چې د حوثي ډلې لخوا د ملګرو ملتونو د نورو کارکوونکو تر نیول کېدو وروسته د سازمان په ساده کار کې خپل فعالیت ځندوي. او مسکو د مارک فوګل په نوم امریکایي بندي خوشي کړ او سپینې مڼې د اقدام په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو پر لور د پرمختګ نښه وبلله. فوګل پرون د منځني ختیځ لپاره د ډونالډ ټرمپ ځانګړي استازي سټیف ویتکاف ته وسپارل شو. فوګل چې د 2020 کال په اګست میاشت کې د مخدرو موادو د قاچاق په تور ونیول شو، په 14 کاله بند محکوم شوی و.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خوځه په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
د ما خوان یعنی په کال کې یو واره څلورو پنځو ورځو دپاره راځي، خو د روانې ښځې داسې دي چې دغه فدایي د صرف د اولاد په خاطر ورکوي.
د یوې میرمنې غږ مو واورېده چې د خپل میړه د دوهم واده په اړه غږېدله. دا میرمن زیاتوي چې کله یې میړه بهر هیواد ته تلل نو له دوی سره لومړنۍ ژمنه دا وه چې دوی به هم ورغواړي، خو اوس یې هغه ژمنه هیره ده. د اسلام دین په دې اکله څه وایي؟
نو سره د اسلامیت ته دا زموږ اساس په افغاني کلتور کې د بېغیرتۍ هغه لوی حد دی چې د یو انسان کې وي، ځکه خپل هیواد ته نشي واپس کېدی. نو چې نو واپس کېد هغه میرمنې سره ستا حکم څنګه شو؟
د تاسو په نظر ولې ځینې نارینه سره لدی چې د ښځو په منځ کې مساوات نشي راوستلی دوهم واده کوي؟ د ځینو نارینه وو دا کار خپل د میرمنې اولادونو ته او ټولنې ته کومې ستونزې اړولی شي؟ نن همدا موضوع څېړو. ملتیا مو وکړئ. قدرمن اوریدونکو، واده کول د هر انسان قانوني او شرعي حق دی. دنیا لمان دوه جوړې له دوو سترګو سره تشبیه کوي. وایي د ښځې او میړه یو ځای ژوند کول لکه دوه سترګې نه بېلیدونکې خبره ده. خو په افغاني ټولنه کې له پخوا زمانې راهیسې په تېره بیا په دې تیرو درې کلونو کې داسې کورنۍ ډېرې لیدل کېږي چې نارینه یې بهر ملکونو ته تللي او میرمنې له ماشومانو سره په کور پاتې دي. یو شمېر افغان میرمنې وایي چې په دې ډله کې بیا ځینې نارینه دا چې په قانونی ډول د میرمنو ورتګ بهر هیوادونو ته ځنډېدلی دی، یا خو هم میړه نه غواړي چې خپل ښځه ور وغواړي به هم واده کوي. د دې نارینه وو د ښځو په خبره له یوې خوا څخه د طالبانو حکومت ورځ تر بلې په دوی باندې د ژوند کولو ټولې لارې بندوي، له بل اړخه د دوی میړونه هم دوی بهر ته نه ورغواړي. له همدې وجې له نورو ستونزو سره سره روحي او رواني مشکلات هم ورته پیدا دي. یو میرمن چې نه غواړي خپل نوم یاد کړي وایي چې کلونه مخکې د دې میړه بهر لاړه، اوس دا او ماشومان له ګڼو ستونزو سره یوازې پاتې دي.
شرایط داسې راغلی ده چې افغان ښځې به چې وخت طلاق دلته زه یوه خبر ته کوم، زه دلته د ما خاوند یعنی په کال کې یو وارې څلورو پنځو ورځو دپاره راځي، خو دغه افغان ښځې داسې دي چې دغه فدایي د صرف د اولاد په خاطر ورکوي. چون د افغانانو په قانون کې یو قانون ده، وخت طلاق واخلي په خارج کې بله زره کوي. په دې طرفو کې خدا هسې ده افغانان خو په افغانستان کې اولادونه تی اخلي، نو د اولادو د په خاطر باندې مور قرباني ورکوي. نو سره خه مقابله لارم لري. او یو افغانان دلیدلی دي چې طلاق یې واخیستو ټول به در باندې بد وایي، خلک سړی نه ملامتوي. مجبوره ده که زغک دی پورته کلو بیا در تلاس خبر امکام دغه خلق خبره که چه تا دستی که خرک زوای میره بودین خوشی کولی. یعنی یو نارینه که دغه دن دیز آمد باسی اگر کدم نفس دریز آمد باسی، خوب باید در خپل د اولاد په کوشش کې چې اولاد دراولي خپل کزه راولي. نو دا خوده سی وو سمه د شرایط اجازه ورکړي، اما خوده کارتونه شي کولای چې ته یو میاشت الته اوسی، یو میاشت په دې کې سره اوسی، یا دوی میاشت الته اوسی، یا دوی میاشت خونه نه کیږي، دا سی کارت کولای نشي. مجبور خوش دي کړن روزي رسان یو ولاده دا سی څوک دی نیوی چې د ما خواوند پیسې را کوي. دا روزي رسان چې د ایم نیوی اخري رسان هر چاته خدای پاک روزي ورکړي ورکي، دا مسولیت پیسو نه سره مسولیت قنا پیسې دی ورکوي، مسولیت بدی. یو ولک وای ناسو پلار شکایت کړي وو د زوی نه چې د زوی په ما باندې داسې یعنی د ما سره بد رفتار کا. د قاضی مزاله کې راو غوښتو چې وری ته د پلار سره بد رفتار کی، وی سم مزه به خیر رفتار ورسو کوم. آیا د اولادم پس پلار حق شته کنه؟ وی هوښته وی خیوال تاسو د مات پلان نه پوښتنه وکړي چې دو د ما څه حق ادا کړی نوم مهربانې خراب ایښی چې د ما هېڅ شرعي نوم نه ده بل که ما حق م ده د پلار مې تنا پیسې نه دي په اولاد په د ورځې باید څومره وخت ورکړي چې د هغې تربیت مهم ده د ما تربیت اول ښه ونه کړو اوس د ما نه چا نه ګیله کړه د خپل ځانه د ګیله وکړه چې د ما سی وخت تېر نه کړو خو نو داسې تنا نه ده مسؤولیت چې تنا به ته پیسې به ورکړي هغه اولاد هم تربیه تنا په مور هم نه ده هغه یو نارینه دي افغانان دي به یوه خبر هم درته کړه چې صد پدر خطا باشي یک مادر خطا نه او ملامتي نور هم په مور واچوي
د دې مېرمنې په څېر ځینې نورې ښځې هم له ورته ستونزو سره مخ شوي دي د ننګرهار اوسېدونکي ولوله دهقان د خپلې ګاونډۍ کیسه کوي وایي چې مېړه یې په بهر کې بله ښځه کړې کور ته کال کې یو جیل راځي نورې د ګډ ژوند ټولې چارې خپلې نالوستې مېرمنې ته چې اته ماشومان لري پریښي دي
د مونږ خپل همسایګان دي چې مېړونه یې په سعودي کې دي په دې چې وایي سعودي خو چا ته قبولي نه ورکوي نو ښځې یې دلته دي راځي یو دفعه کال کې دوه کلو کې یو ځلې راځي خپل مېرمنه ګوري ماشومان ګوري بېرته ځي څو چې بېرته راځي هغه ماشومان غټېږي بیا افغانستان کې بیا د افغاني ټولنه کې ښځو ته د دې حق نه ورکوي چې په دې اړه قضاوت وکوي یا له خپل مېړونه د دې پوښتنه وکوي چې تا ولې داسې کار وکوه مثلا ښځې په افغانستان کې بخصوص متحله یا منګه ورته میړو شي وایو کنه دا خځه د دې حق نه لري نه د سرګنې لخوا نه د پلارګنې لخوا چې دا پښتنه له میړه څخه وکوي چې تا ولې داسې کار وکوه یا هم میړه یې دومره وخت نه ورکوي چې د دې پښتنه ترې وسی چې ولې تا داسې کار وکوه دا پښتنه یو وخت خاوند نه وکوي خاوند د دې پښتنه په مقابل کې دې ته ډیر سپکه خبر کوي یعنی یا د پښتنه حق یعنی ته یوازې زلرم ته نه لري ته ښځه یې ته باید پاتې سي کور کې ماشومان وساتې بدبختانه زیاتره نارینه وو ته بخصوص له افغانستان نه اوس وختو کې خارج ته تللي دي او د غرب له نړۍ سره اوس بلد سوي دي دا موضوعات ورته ډېره ساده او ډېره عامه خبره ده چې خپل مېرمن دلته بې سرنوشت پرېږدي هلته خپل ځان ته بیل ځوان جوړوي کوم شرایط چې هلته برابر دي مثلا د یوې نارینه لپاره د مشترک ځوان لپاره په افغانستان کې نه دي برابر او د موږ خلک د شرایط ته کاملا نادیده دي څو چې دوی ورسره بلدیږي دوی فکر کوي چې دا یو نوی تجربه ده ورته د افغانستان نارینه وو ته د غرب نړۍ یو نوی تجربه ده د همدې لپاره خپلې مېرمنې دلته بې سرنوشته پرېږدي په مختلفو بهانو باندې دا ورته مهمه نه ده چې مېرمنه یا کوزدنه یې دلته په څه وضعیت کې ده یا د خلکو له څه رقم خبرو او تانو سره مخامخ کېږي
له مېرمنو سره یو شمېر کوژده شوې نجونې چې کوژدې په بهر هیوادونو کې شوې دي له همداسې نامعلومه برخلیک سره مخ دي په دې ډله کې ځینې له ډېرې مودې وروسته خبرېږي چې کوژدنې هلته بله ښځه کړې او ماشومان هم لري دوه ویشت کلنه شګوفه له نورو خبرو سره
رښتیا وایم زمونږ یو ملګری وه هغه هم همدغسې وه نفر په عربو کې و خو بیچاره دلته هم له درسه پاتې شوه او هم څو موده مخکې خبره شوله چې خاوند یې داسې یو کار کړی چې هلته په عربو کې بله ښځه کړې ده عربه ښځه یې کړې ده نو دا واقعیت یو ډېر بد حالت دی متاسفانه یو بدبختي دا ده چې مونږ ښځې له درس له خپل حقوقو نه پرېږدي او له بله خوا نه دومره اجازت هم نشته چې هغه خپل خاوند ته ورسي یا خپل خاوند یې بېته دی ته راسي نو دا یو هغه سخت شرایط مونږ ښځو ته راجدوي بچره کې ځانوژنې ته هم آماده و خو نه کېدل یو تعداد وایي چې ولله ښځې لري ځکه او یو تعداد فقط متاسفانه شاید د پیسو مسله وي چې ولله پیسې پیدا کړلې نو کور نه خیره ده خو دلته ما سات تیر سي کله چې خاوند بهر له هیواد نه وي نو دلته تنها ښځه پاتې کیږي د خپل کورنۍ خبرې د مورګنۍ د پلارګنۍ د خسرګنۍ د ټول خبرې به ته ښځه راځي ساتمن په ښځه کې به کم بوتي وو خسرګنۍ به وایي چې په ښځه کې به کم بوتي وو چې خاوند یې لاړل بل ښځه یې وکړله مورګنی به وایي چې اتمن د دې ما یو ډېر بدبختي ده دای ته بدبختي ده بد تلیدي او هم داسې نور قوم خیش همسایه هر څوک تنها ښځه ته وایي چې وی تا مخاوند لاړه بل ښځه وکړه ولی ته خود سوي ته خاص وي ته خو خاوي ته بد وي یو رواني فشار ده په ښځه باندې خصوصا هغه بچي ولري ماشومان ولري نو وایي چې هغه ماشومان هم درلودل نو اتمن تنه برازین او یا تنه به خوشاله نو یا هر څه بل به ته د ښځه باندې اچوي چې د ټول ملامتیا د ښځه ده
یو شمیر نارینه هم د ځینو کسانو دا کار چې وخت ځلري بیا بلې سره واده کوي له انساني حقوقو سره په ټکر کې بولي عمران قاضیزاده چې په لندن کې ژوند کوي په دې اړه وایي
هر لحاظ کته فکر ورته وکي د اسلامي لحاظ د مذهبي لحاظ او اجتماعي لحاظ غلط کار ده ځکه چې خپل بچي خپل کورودانه په وطن کې پریخه ده او دلته به راضي بیا د سره بل واده کوي زما پر نظر دا درست کار ده که هر څوګي کاغذ وسمه که هر څوګي زما پر نظر دا درست کار نه ده اول د خپل بچي ته باید وګوري اول خپل کورودانه ته باید وګوري چې هغه په څه حال کې د پافرسا کې هغه څنګه ژوند لري آیا د ماشومان تربیه ده ماشومان راغټول ده ماشومان ادب ماشومان خوراک څښاک مهمه ده غوي تربیه ده چې غوي بی پلار په هغه سي ماحول په هغه سي جامعې کې راغټيږي ډېر نادرسته کار ده اوله مېرمنه هغه تاسو سره د غریبۍ شپې ورځې تاسو سره تیرې ده به یو نر د پاره ډېر بخنه غواړم چې خبره کوم ډېر به یو نامردي او بې غیرتي او حد زبولم چې ژوند هغه سخت تاسو سره هغه اوله مېرمنه تیرې کی هغه شپې ورځې تاسو سره سخت تیرې کی او بیا تر ازي بل واده کوي نو دا زما په نظر چې ډېر د سي غرزیدل کار ده د سترګو غرزیدل په خو غرزیدل کار ده د اجتماعي لحاظ د مانویت د لحاظ کې ته فکر وکي نو د هغه اول مېرمنه دغه بچو ټول حق پایمال کړه نو دغه سر ډیر غزل مو ګریز ذاته ور سره وکړه
هغه میرمنې چې په هیواد دننه د خپل میړونو راتګ ته شیبې شماري یا هم په دې تمه وي چې اوراز به دوی هم بهر ته لړی شي او ګډ ژوند به پایل کړي کله چې ناڅاپه خبرېږي چې میړه بل واده کړی دی له رواني او عاطفي اړخه دوی ته څومره زیان رسیږي دا پوښتنه مو له ارواپوه شمې کټوازې څخه کړې ده
ښځه چې کله واده کوي هغه د خپل خاوند حمایت ته ډېر زیات ضرورت لري لکه کله چې یو ښځه واده کوي هغه تقریبا څلور حمایتونو ته ضرورت لري لکه مثلا دا باید عاطفي حمایت شي د خپل خاوند له طرفه چې همیشه باید مثلا تحصیلي برخه کې د کار په برخه کې د ماشومانو لویولو برخه کې د هغې خاوند ورسره واوسي فزیکي برخه هغې سره فزیکل موجودیت د هغه واوسي د خاوند ورسره په مالي برخه یعنی که هغه خاوند خپله مېرمنه حمایت کړي که چېرې یو خاوند خپله مېرمنه د مالي له لحاظه حمایت کړي نو دا ډېر ښه تاثیر لري په مېرمنې باندې او د کورنۍ استحکام منځته راځي جنسي له لحاظه یو بل باید حمایت کړي که چېرې یو مېرمن دغه څلور حمایتونه یا دا سپورټونه د خپل خاوند له طرفه ترلاسه نه کړي نو هغه کورنۍ ثبات هېڅ وخت منځته نه راځي هېڅ وخت یو مېرمن نشي کولی خپل اولادونه ښه وروزي نو تاوان چې کله یو خاوند ځي او بل واده کوي نو دا په مېرمنې باندې ډېر بد تاثیر لري دونه بد تاثیر چې ممکن هغه هر هغه کار ته واسوي چې هم د اسلام له نظره هم د انسانیت له نظره اشتباه ګڼل کېږي چې مثلا یو څوک ځي خارج ته بیا دلته مېرمنې پرېږدي او هغه نه بیا یو هلته بیا بل واده کوي یا داسې هم شته چې مثلا خپله مېرمنې هلته شته خو هغه خپله مېرمنې خوشې کوي او له نورو مېرمنو سره مثلا خپل ژوند یا خوشګزارانې کوي خو هیڅ وخت دغه خپل مېرمن له یو هغه چا سره باید نشي برابره چې هغه نه پوهېږم د په حساب د دې دوستوختر کېږي یا بل هر څه کېږي ځکه هغه مېرمنه چې تا سره واده کړی دغه کاملا تا سره تعهد لري تا سره ماشومان لري او کاملا غواړي تا یو ځای ته ورسوي دغه سړي که په دې پوهېدلی چې د چا مېرمن یو لوړ مقام ته ښځه رسوي او څوک چې په ځمکه یې وایي څوک چې ذلیلوي هغه څوک دی دومه ښځه په دې حال چې پوهېږي چې دا ښځه لري دا اولاد او بیا هم راځي نو هغه ذلیلوي او هغه بدبختوي خو سړیان خدای پاک نه پیغام دا شعور دوی ته ولې نه ورکړی ولې دوی څخه اخیسته چې په دې دوی فکر نشي کولای چې یو مېرمنه چې لاغې نه دوی ماشومان لري څومره دی لوړو ځایو ته رسولی شي
اغلی شموایي هغه نارینه چې له مېرمنو څخه لري والی د دې لامل بولي چې له دوهمې ښځې سره واده کوي نو هغه اولینې ښځه بیا څه وکړي
ګور خدای پاک هغه داسې ویلی دی که چېرې تاسو درې میاشتې له خپل مېرمنې نه لرې اوسئ نو تاسو چې کله راځئ باید هغې سره د سره نکاح وکړئ یا که خدای نه خواسته ستاسو مېرمنه غلط کار کوي غلط کار ته مخه کوي د هغې ګناه د هغې په خاوند ده خو هغه مېرمنه چې ستا نن په افغانستان کې ده او ته هلته ځې بل واده کوي هیا که ستا دغه مېرمنه جنسي خواهشات نه لري یوازې ته یې لري دغه علمیت ثابته کړې ارواپوهانو ثابته کړې چې د ښځینه او جنسي خواهشات له سړیانو نه څو برابره زیات هغه ښځه هم لاړه شي خیبل مېړه وکړي نه زه پوهېږم ستا هغه غیرت دې ته هېڅ وخت اجازه نه ورکوي چې هغه بل مېړه وکړي نو بیا ته څنګه ځان ته دا جرأت ورکوې چې زه به بل واده وکړم ځکه چې زه دا خواهشات لرم هغه خواهشات ته په نورو طریقو هم کنټرولولی شي ځکه چې خدای پاک وایي چې تاسو روزه ونیسئ دا خو خزم لري نو هيا هغه څوک چې زی او مثلا خپل میرمنه دلته خپل سو ماشومان سره پریږدي بیا ته بل واده کوي هي خپل میرمنه ته هم اجازه ورکوي چې عین کار سپاخ کوي او ته بیا ډېر په افتخار وایي چې زه دا خواهشات لرم. دا خواهشات خو ستا د ښځې یو فیصد نه دي. دا علمیه ثابته کړې چې د ښځې خواهشات ډېر دي نسبت د سړي. ښځې ډېرې زیاتې باوفا دي او دا توانایي ورته خدای پاک ورکړې. ښځې د دې تعامل لري په موجودیت د دې چې خاوند یې بله ښځه ولري دا یې هم دویمه ښځه شي، خو سړی د دې تعامل نه لري، د دې توانایي نه لري.
دینی عالمان هم د نارینه و دا کار چې د میرمنو په منځ کې مساوات نشي راوستلی او په تیره بیا چې خپلې ښځې افغانستان کې له ګڼو ستونزو او ناخوالو سره یوازې پرېږدي، دوی بهر ځي، بیا هلته د ځان د هوساینې لپاره بل واده کوي. دا کار د اسلام له دین سره په ټکر کې بولي قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي. په دې عقله وایي
بسم الله الرحمن الرحیم، دغه حکم چې د اسلام مبارک دین کې وجود لري چې تاسو کولای شئ چې مرمنې وکړئ، هلته ډېر یو اساسي او مهم شرط الله رب العزت په قرآن کې ولیخی دی. هغه شرط نه پاس کېده او د هغې نه کامیابېده دا د هر انسان په وس او په توان کې نه دي. یعنی هلته داسې معنی نه ده که تاسې بس فقط ښځې شوق کېږي تاسې شوقونه خپل پوره کړئ ودونه وکړئ، نه. هلته الله رب العزت ډېر عجیب قید دلته کوي چې فإن خفتم ألا تعدلوا، یعنی که تاسې چرته په دې باندې وویرېږئ په زړه کې او تاسې دغه فکر کوو چې زه عدالت نشم کولی، زه انصاف نشم کولی، بیا یوا بیا ښکاره ویلي په صراحت سره چې بیا تاسو ته یوه مېرمنه کافي ده. آیا اوس وخت کې به داسې ولي یا اوس وخت کې به داسې کوم ابر قدرت شخصیت موجود وي چې هغه د انصاف والا شخصیت وي، هغه عدل وکولی شي، هغه د مېرمنو په منځ کې مساوات وکولی شي، هغه دواړو مېرمنو یا درې واړو مېرمنو ته مساوي حقوق ورکړي. یاره هغه څه چې اسلام مبارک دین غواړي ورته ورسوي په هیڅ صورت په اوس وخت کې دا خبره امکان نه لري. په هیڅ صورت زه دا مطلق ردوم، ځکه که دا داسې وي نو الله پاک به دغه شرط نه ویښي چې فإن خفتم. نو کله چې الله پاک دا شرط ایښی دی، د دې شرط پاس کول د په شرط نه تیریده کامیابېده دا امکان نه لري، دا ډېره لري خبره ده. نارینه په اوس وخت کې دغسې یو کار کوي چې خصوصا خارجي ملکونو ته راشي یا نورو هیوادونو ته راشي، د نورو ودونو په تلاش کې شي. نو دا یو خو د اسلام مبارک دین د نظره چې ځکه دلته اول قدم کې ته دلته عدالت سخت شرطانه، ځکه چې هغې کیسه کې ته نور نه یې، هغې له ته ورځي نه، ته به هغې یو کال دوه کاله ته هغې نور نه احوال اخلي نه ورځي. یعنی هغه زنانه چې په هغې مملکت کې ناسته ده، د غریبۍ، د غربت، د فقر او د بېچارهګۍ او د لمه شپې د سراغې سبا کړي، اوس چې ته کله دلته راغلی دلته یو موټرګۍ دې پیدا کړو، یو لکمه ډوډۍ دې پیدا کړو، په جیب کې د یو لس ډالر کې خود هغه مېرمنه چې تا سره مشکلات تیر کړي، هغه مېرمنه چې تا سره ستا عزت ساتلی دی، هغه ته هیروي. نو سره د اسلامیت دا زموږ استاسې په افغاني کلتور کې د بېغیرتۍ هغه لوی حد دی چې دا یو انسان کوي، ځکه چې په غربت کې درته یو لاس درکوي، بیا چې کله ته دوه روپۍ پیدا کړي نو بیا نور تلاش کوي، خپل هېواد ته نشي واپس کېدی. نو چې نور واپس کېدی ته درې کاله څلور کاله دې مېرمنې ته ورکړي، هغه مېرمنې سره ستا حکم څنګه شو؟ ځکه ستا مشکل خو حل شو. هغه مېرمن خو هغه ضرورتونه چې انسانیت نارینه ورته لري، هغه ورته خزینه هم لري. نو لهذا دلته عدالت سقوط کیږي، نو دلته د اسلام مطابقت نه کوي، د یو غیر اسلامي عمل له چې دوی کوي. ولې چې هغه مېرمن په تورو تیارو کې پاتې کیږي، هغه د ظلمونو د وحشتونو ښکار کیږي.
اوس که درته وایي چې تاسو څه فکر کوئ نارینه له دغو مسایلو نه، چې تاسو یاد کړئ په خپلو خبرو کې، له دینه بې خبره دي، بې پروا دي، ولې داسې یو کړه کوي چې عام ځان د خلکو سترګو او د کورنۍ له سترګو غورځوي، عوام هغه بل خپل مقابل کس میرمنې ته بچو ته تاوان رسوي؟ البته ځینې نارینه ولې داسې کوي.
ځینې نارینه هغې یوازینۍ وجه دا ده چې په دو باندې خپل اصالت ایر کړي. خپل اصالت معنی دو هغه اصلیت چې کوم د دو هغه ایروي، او بل په ذهن کې د دو په وجود باندې او د دو په ذهنیت باندې جهالت دومره حد کې غلبه وکړي چې هغه موضوعات او هغه تیر ژوند ورنه هیر شي. د جهالت او د رزالت هغه اخیری حد دی، او بل د دنیا لالچونه دي، د دنیا شهوتونه دي چې د دون هغه بیا هم تکراروم چې خپل هغه اصلیت ونه هیر کړي، او هغه مېرمنه چې د دې عزت ساتلی دی هغه د ده څخه هیره شي، او د هغه ژوند د ذلت ژوند شي، هغه د حقارت ژوند شي، بلکې هغه د ښځې په صفت باندې نه، بلکې هغه به په افغانستان کې د ده د ورونو، د ده د مور او پلار، او د ده د وریرونو، او د ده د خورینو د خدمت مزدر ګرځي، او هغه صرف یو خادمه ده. نه د هغه لباس بیا د ښځې په شکل کې دی، نه د هغه چپلکې د ښځې په دس کې دي، او نه د هغه ډوډۍ بیا د یو انسان په څېر ده چې هغه کینه خپل حقوق تور لولی چې دا د میړه د لاس د میړه د طرفه ذلیل شوی ده، د حقیره شوی ده، نو هغه له هیڅوک په ټولنه کې به عزت په سترګنو ګوري. او متاسفانه چې دا یو غیر اسلامي غیر انساني عمل دی.
دا سمیرمنې په خپل هیواد کې یا په بل هیواد کې ار چرته چې د شریعت له نگانه د اسلام له نگانه څومره دوی آسیب پذیره بللې سو که هم تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه، خو لکه څنګه چې نارینه په ژوند کې وسایني ته ارت ضرورت لري، میرمنې هم لري. د خبرم تاسو یاد کړه، خو بیا هم پروفانه کوي دغه میرمنې په څه رقم وضعیت کې دي.
دوی خپل ځان معصوم کړي دي. ډېرې میرمنې دسې، ډېرې میرمنې په خپل حقوق باندې پویږي، ډېرې میرمنې په دې باندې پویږي چې زما حقوق څومره دي، ډېرې میرمنې په دې باندې پویږي چې باید څه وکړي. د وطني پیغورونو دغه لاندې راغلي دي، بیچارهګان غږ نشي کولای کني پویږي. دوی د لپاره مبارزه پکار ده په روایتونو کې، او د اسلام د مبارک دین د نظر د درې میاشتو نه نهایت د و میاشتو پورې د مسافر حق لري چې یو اجازه او کغه په هغه صورت کې چې مشکلات و وجود وي، وجود ولري، او خزر مرمن دواله په دې اتفاق وي چې به شک ته کول شي دغه ومشت مسافر یو کول چې څنګه مشکلات دلته موجود دي. اما د ومشت نه بعد دغه مرمن به دغه سيناري نو د پاره چې دغه بې غیرتۍ او دغه د بې وجدانۍ حد کراس کوي، دوله باید کرخه کش کړي، د ومشت روسته باید کرخه ولکش کړي چې افغانستان ته یا مثال هر دغه چې موجود وي واپس راشو کنه راځي زه محکمې له رجوع کوم زر دین زه طاقت نه لرم. او لهذا تاسر لار جدا کوم دغه عمل کې یوې مرمنې وکړو د نور ته درس ته، او دغه عمل کې یوې مرمنې وکړو دغه قضا ته رجوع وکوله، نو نارینه به هم اصلاح شي. ځکه چې نارینه د خپل هغه کاذب او دروغجن غرور په هوا کې ناشته، د خپل خربان ناشي نه راکته کیږي، او غواړي چې خزه همیشه د وینځو په شیر او د مزدورانو په شیر او د غلامانو په شیر استعمال کړي.
مګر نن سبا په افغانستان کې د سیاو نظام حاکم دی چې د خزو هغه اساسي لمړني حقونه نه ورکوي. څه فکر کوي مدني صاحب کله سیاو خزه مراجعه کوي؟ ایا دوی به ستونزه واوري خبرې ته غوږونی سي؟
دلته به زه یو دومره وایم چې دغه ستونزه د نظام خو اوس درې کاله کې چراغلی دی. خو دغه مسله په افغانستان کې د کلونو کلونو د افغانستان دغه مظلوم قشر باندې په دغه نهایت با عزت قشر باندې وخت نه ډیر په خوانه پر پاتې دي. نو په دغه کې دوه لپاره یو مبارزه په کار ده، بل درې نفره څلور نفره قرباني ورکړي، درې څلور بل د قرباني نه ده، دا د حقوقو غوښته دي، د خپل حیثیت او د خپل شخصیت اعاده کول دي. دا دوه مسلم حق دی. نو کله چې شپ شریعت کې جواز ولري، په اسلام کې جواز ولري، د هغه انجامول هغه شرم نه دی. اوس موږ مونږ کوو په مونږ شرمېږو نه، موږ کوم عبادت کوو په هغه شرمېږو نه، نه شرمېږو. ولې په دې باندې و شرمېږه؟ دا هم یو عبادت دی چې خپل حق واړي، خپل حق د لپاره مبارزه وکړه. په دلاره کې کته تکلیف سره مخ شي، په درس پاتې شي، عبرت خو به پاتې شي. ولې د خپل حقوقو د لپاره موږ تاسو باید و شرمېږو؟ نو په دې برخه کې زه وایم چې یوازینی لار هم دا ده چې دغه سي بې کفایت ملونو د لپاره باید کرخه کشي، او نهایت کې درې میاشتې زیاته اجازه ورنه کړی شي، او دا باید وغوښتل شي. ځکه چې ما خود مخکې تکرار کړه چې یو څو روپو په لالچ کې دوه راغلي او خپل هغه اصالت دوه هېر کړی دی.
ډېره مننه، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
سلامت او بایزته اوسئ.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سو بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چاره.
لاسرسای